امریکایي ځواکونو له حضور سره څومره عام خلک موافق دي په دې اړه هم درته ریپورت لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. لومړی بهرني خبر، لومړی کورني خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي او بیا وروسته بهرني خبرونه. مه هیروي
فسر کې د خبرونو سرچکی ولسمشر غنی د جنوبي ولایتونو د امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لري د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي، او د فاریاب سیمو چارواکو د غورمچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوال طالبانو حمله تایید کړه. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د جنوبي ولایتونو د والیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په دغو ولایتونو کې د حکومتولۍ او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د دغو ولایتونو والیانو د یاد کانفرنس له لارې ولسمشر ته په خپلو ولایتونو کې د پرمختګونو او یو لړ ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړل. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني د یادو مسؤلینو د راپورونو تر اورېدو وروسته په کابل ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو بدلون ته په پام سره ټول ګواښونه تشخیص او راپورونه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وای د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی، او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړي دي. عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې هیواد د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه دی.
کشور در آستانه سقوط نیست.
دی وای هیواد د سقوط د حالت سره نه دی مخامخ. دای مکړه زموږ خلک د دا ډول یو حالت سره نه دی مخامخ. عبدالله ول چې د کندوز په سقوط کې ټول مخالفینو لاس یو کړی وو، او تایید کړه چې پاکستانیات به هم د کندوز په جګړه کې شامل وو. عبدالله په دې کانفرنس کې د سولې، د چنګښت او د تروریزم په برخه کې د سیمه ییز همکارۍ په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي. د ملي امنیت مامور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د یادو قمندانانو څخه یو په اچین ولسوالۍ او بل هم د دې ولایت په مربوطاتو کې نیول سوی دی. اعلامیه زیاتوي چې نیول سو وسلوالو په دغه ولایت کې په ګڼو وسلوالو فعالیتونو کې لاس درلود چې د نیولو پر مهال یوه اندازه درنه او سپکه وسله هم ورسره وه. او د فاریاب سیمه چارواکو د غورمچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوال طالبانو حمله تایید کړه، او زیاته کړه چې وسلوال مخالفین د ولسوالۍ د ودانۍ تر سوځولو وروسته بیرته تښتېدلی دي. د فاریاب سرپرست ولی محمد اسلم ګداس نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده تر څو سیمه د وسلوال مخالفینو څخه پاک کړي. ولسوالی سقوط نه دی کړی. هغوی د قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ سوځولې وې او خپل بیرته وتلې دي. تر دې وړاندې په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فایق ویلي وو چې یاد ولسوالۍ تیره شپه د وسلوال طالبانو لاس ته لوېدلې ده، او وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ټولې ودانۍ نیولې دي. پر همدې مهال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقي ادعا کړې چې دغه ولسوالۍ په مکمله توګه نیولې ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ترکیه له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په شک شاوخوا 50 کسان نیولې دي. د ترکیه رسنۍ وایي نن سهار وختي پولیسو د استنبول پر اولس سیمو چاپه اچولې ده. اناتولیا خبري اژانس وایي ټول نیول سوي کسان بهرنیان دي او غوښتلې د سوریې او عراق لنجمنو سیمو ته سفر وکړي. دغه کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي، خو اژانس لیکي دوی په وروستیو کې ترکیه ته داخل سوي وه او تر څارنې لاندې وه. تیر اونۍ په انقره کې غبرګو ځان وژونکو بریدونو چې هدف یې یو سوله ایز لاریون و 102 کسان ووژل. نه تایید سوي راپورونه وایي چې هغه برید په ترکیه کې د داعش څانګې لخوا سوی و. د روسیې د پاوز راتوي جنگي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 9 الوتنې کړې، او د اسلامي دولت ډلې یادایش یو 50 اهداف یې ویشتلې دي. د وزارت په حواله د روسیې جټ الوتکو د همه، لازقیه، دمشق او حلب په مربوطاتو کې دغه اهداف په نښه کړي دي. د سوریې جنگي الوتکې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. وبخښي د روسي جنگل وته کې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ادارې پرون ویل د سوریه دولتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دي د حلب ولایت د مربوطاتو څو سیمې نیولې دي. د دې ادارې په خبره د حلب په جنوب کې د جګړې له کبله 11 سختریزه وسلوال او 8 دولت پلوه پوځیان او وسلوال وژل شوي دي. د حلب پر نیمه برخه دولتي ځواکونه او پر پاتې نورو سختریزه وسلوال کنټرول لري. په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. د 2014 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لري کړ، په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 22 او 23 کیږي او نتایج به په دسمبر کې لنیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په ټلویزیون وینا کې له مصریانو وغوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مصر کې له 1 میلیون زیات کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د چارو کارپوهان ویل 500 زیات کسان په دغه انتخاباتو کې درېدلي چې اکثریه د السیسی ملاتړي دي. په اوس په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د هغه د واکمنۍ په وړاندې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له قدرت څخه لري کړ. ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریه کې ایرانی پوځیان حضور لري. ایران وایي د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د سلاکارانو په زیاتولو سره د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. د عرب او افریقا په چارو کې د ایران د بهرنیو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ویل په سوریه کې ایرانی سرتیری نسته. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د ایران او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو شاوخوا 2000 جنګیالي په سوریه کې د اسد د پوځیانو د ملاتړ لپاره کار کوي. عبداللهیان وویل موږ په عراق او سوریه کې د دغو دوو هیوادونو له غوښتنې سره سم پوځي سلاکاران لرو. د زیاته کړه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د مشورې په چوکاټ کې له سوریې سره مرستې وکړو. ایران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد عمده ملاتړی دی او د سوریې پوځ او روسي هوایي ځواکونه همغږي کوي څو د هغو یاغي پوځیانو په وړاندې مبارزه وکړي چې له 2011 میلادي کال راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. له سوریه څخه راځلي راپورونه وایي چې په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان له دوه نورو جنګیالیو سره یو ځای وژل شوی دی. د لڅرګنده نه ده چې آیا دا حمله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا شوی که د روسیې جنګیالو توکو کړی ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الچارج د پنجشنبې په ورځ د سوریه شمالي شارګوټي دانا ته نږدې وژل شوی دی. د سعودي عربستان دغه تبعه په سنافي النصر مشهور وو. راپورونه وایي د سعودي عربستان بل سختریزه او یو په مراکش کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې غړي هم په دې هوایي حمله کې وژل شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې په سوریه کې دننه د فعالانو له شبکې راپورونه ترلاسه کوي وایي له دې حمله د سختریزه وسلوالو یو مصري قومندان بچ پاتې شوی دی. دغه اداره وایي څلور واړه کسان د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لخوا سوریه ته لیږل سوي وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن ترکیې ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. میرکل هڅه کوي له ترکیې سره د اروپا یو موافقه نهایي کړي چې له مخې یې له ترکیې سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته اړ کړي چې همالته واړوي. میرکل د خپلو محافظه کارو متحدانو په ګډون په خپل هیواد کې دننه له فشارونو سره مخامخ ده. دوی له میرکل وړي د جرمني پر پولي کنټرول لا قوي کړي او په نغښتون کې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استانې کړي. او اوس هم د هوا حالت
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه لاس، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14 اټکل شوی. هرات د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 3 اسمان وریز ښودل شوی. مزار شریف اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19 اټکل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 18 اسمان زای وریز. غزنی هم اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 0 ښودل شوی. بامیان د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي او اسمان وریز. او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 8 اسمان وریز ښودل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلای او کتلای شئ.
د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د سولې په برخه کې به شوې تېروتنې تکرار نه شي.
درس های گذشته که در راستای کوشش ها و تامین صلح بودن مرور کرده ایم. اشتباهاتی که در این راستا وجود داشته جای تکرار نداره.
به سر حضر ډاکټرانو مشر وایي د هغې هوایي حملې څرنګوالي ته په پام سره چې امریکایي ځواکونو په کندوز کې د دوی په روغتون کړي هغه یوه تېروتنه نه وه. دا پیښه د جنګي جرمونو له پلوه باید وڅېړل شي. د هماورې چې د افغانستان دفاع وزارت د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. افغان عام وګړي د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د حضور د دوام په اړه څه وایي؟
که چیرې امریکایان او ناټو په افغانستان کې نه وي او موږ ښه تجهیز نه کړي زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کړي نو موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو.
دا د افغانستان دپاره د پیپبیلي شرایطو کې چې افغانستان په یو نااعلام شوې جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی یو خاص ضرورت و.
د سوداګرۍ اوسنۍ خونه له پاکستان سره د اپټا د قرارداد لغوه کېدو غوښتنه وکړه.
در قرارداد اپتا مفاد افغانستان نیست، فقط ما امتیاز دادیم به پاکستان. از حکومت تقاضای ما ای هستند که تجدید نظر شوه سرشان.
در پروگرام دویم نیمایی که هم تر دیره در ورکو شوی از زانو خبرونه اوندی که ایگی د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې په برخه کې به شوې تېروتنې تکرار نه شي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن له غرمې مخکې په اجرایه ریاست کې پر بېلابېلو مهمو مسایلو خبرې وکړې چې له هغې ډلې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره د افغان حکومت ژمنه تکرار کړه. د ښاغلي عبدالله دا خبرې زموږ همکار اسدالله لودین تعقیب کړي او اوس یې په اړه جزئیات ورکوي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل خبری کانفرانس کې د افغانستان د وروستي وضعیت په ټولو اړخونو تقریبا رڼا واچوله. په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. اول د امنیت د ټینګښت په اړه وویل چې دوی د ټول هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر جدي کړي دي او هڅه کوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې یو بدلون راولي. دغه راز هغه اوازې هم رد کړې چې افغانستان په امنیتي برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان د سقوط په درشل کې نه دی. دغه راز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې کندوز کې هم وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی، خو ویل چې په کندوز کې چې کومه پیښه وشوه هغه لامل یې دا و چې ټولو وسلوالو مخالفینو لاس یو کړی و تر څو کندوز ښار ته سقوط ورکړي. خو ښاغلی عبدالله وویل چې د کندوز د پیښې تکرار ورته هیڅ ډول د منلو نه دی او دا یې هم وویل چې دوی د کندوز له سقوط څخه درس واخیسته او هغه کومې کمزوري چې په کندوز کې وي او د هغه له امله د کندوز ښار سقوط وکړو دوی له هغو کمزوري څخه عبرت واخیسته او په راتلونکي کې به اجازه ور نه کړي چې ورته پیښه په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ښاغلی عبدالله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي تصمیم ته هم اشاره وکړه چې له مخې امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 15,500 عسکر پرېږدي. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه تصمیم هم د امریکا پر ځای تصمیم دی او دای هرکلی کوي. خدای چې د ښاغلی عبدالله د خبرو یوه برخه واورو.
از اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر اینکه نیروهایشان تا سال 2017 یک بخشی از نیروهایشان در چند ولایت افغانستان مستقر باشند و در حمایت از نیروهای ملی ما در ماموریتی که دادن وظیفه خود انجام بدن در مقابله با تروریسم و برای تقویه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان مازی تصمیم ایالات متحده امریکا
ښاغلی عبدالله د سولې په اړه هم څرګندونې درلودې. وویل چې تر اوسه عام ولس ته د سولې په برخه کې غلط ذهنیت ورکول شوی و. عام ولس ته دا ویل شوی و چې طالبان به په یوه کال کې راشي د سولې خبرې به وکړي او سوله به ټینګه شي. خو ښاغلی عبدالله په زغرده سره وویل چې د طالبانو پخواني مشر ملا محمد عمر د سولې فکر په خپل ذهن کې نه درلود او د مرګ تر وخته پورې همدا هڅه کوله چې د جګړې له لارې مخته ولاړ شي. دوی وویل چې له دې وروسته به افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت چارواکي د سولې په برخه کې په خیالي خبرو باور نه کوي. د افغانستان د امنیت په برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستې ته هم اشاره وکړه، د هغې جملې د روسیې مرستو ته. او دا یې ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دوی د هغو مرستو هرکلی کوي. دغه راز د لوی جرګې یادونه هم وکړه او د ولسي جرګې د انتخابات دوی ټول هغه څه چې دوی په پلان کې لري د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت د موافقې په اساس هغه کارونه کیږي، خو وخت اړتیا شته او په دې برخه کې باید له بیړه کار وانخیستل شي.
بلې وموریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې د سولې په برخه کې وویل چې شوې تېروتنې باید تکرار نه شي. همدارز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې په نورو ولایتونو کې د کندوز په څیر وضعیت د منلو وړ نه دی او دوی همدارز د امریکا وروستۍ پریکړه هم وستایله. همداوس د کابل پوهنتون استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی استاد، ستړي مشئ، په خیر راغلی، که مهرباني وکړئ ووایئ چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نن د سولې په اړه ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې وویل چې سوله باید خیالي ونه اوسي بلکې قوي او حقیقي دلایل ورته اوسي او در حقیقي او قوي کارونه ورته وشي د سولې په برخه کې. تاسو څه وایئ چې یعنی مخکې له دې سوله په څه شکل باندې وه؟
سلامونه وړاندې کوم. مننه. زه فکر کوم لکه چې ډاکټر صاحب عبدالله ته اشاره کړې ده، دا واقعیت ده چې تېرو وختو کې د سولې په ارتباط ځینې اقدامات سوي ډېر سمبولیک حالت درلودلی ده. یعنې سوله کله کله په داسې ادرسو سوي ده چې هغه ادرسونه اصلا د سولو ادرسونه نه دي. افغانستان له یو نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ ده، له تقریبا څو لسیزو راپدېخوا. او د دې جګړې هغه اصلي ماشین، هغه اصلي چلوونکی پاکستان ده. موږ باید له پاکستان سره خپلې موضوع روشانې کړو، نه دا چې له هر ګروپونو سره چې پاکستان تمبیلوي یا پاکستان د لیګې د جګړې دپاره. دا یوه مسله ده. زه فکر کوم چې ښاغلی عبدالله چې وایي چې هغه واقعي سوله، زه وایم چې بهتره ده چې استعمال کړو طبیعي سوله. طبیعي سوله هغه ده چې موږ خپلې ګټې پکې ووینو، ټولنه په هغه سوله باندې باور وکړي. او غیر طبیعي سوله هغه سوله دي چې په تکتیکي لحاظ، سمبولیک لحاظ، د سیاسیونو لخوا نه کېږي.
بله استاد، فقط یو بل څه دا چې د امریکا له پوځیانو د حضور له دوام افغان حکومت په خاصه توګه ډاکټر صاحب عبدالله نن ستاینه وکړه، دا څه معنی ورکوي؟ یعنی بالاخره بیرته له همغه دایمي ملګري سره دوی یووالی ښیي که څنګه؟ او د سیمې هیوادونو ته په دغه مسله کې داسې یو څه دغوی رول نه تضیف کوي ستاسو په نظر که څنګه، بالخصوص روسیا او چاینا؟
زه دوه مسلې ته دلته پاملرنه کوم. اول دا چې دا نوې مسله نه ده. د افغانستان نوې حکومت یا د ملي وحدت حکومت هغه حکومت ده چې د خپل کار په اول ورځ کې تر ټولو داخلي او خارجي مسایل وړاندې له امریکا سره ستراتیژیک امنیتي تړون امضا کړی. بنان دا یوازې د هغې لړۍ په تاکیدات باندې یو تاکید ده او دغه اقدام په دې شرایط کې د افغانستان حکومت چارواکي حق لري چې دا وایي چې د افغانستان په شدت سره له یو نه اعلان شوې جګړې سره څلور خواوو نه په اصطلاح مواجه.
بله،
معذرت غواړم. روسیا له دغه اقدام نه فکر کوم باید خوشحاله واوسي. چین باید له دغه اقدام نه خوشحاله واوسي. که چیرې بهرني ځواکونه دلته په جګړې کې داخل نه شي، نو د مرکزي آسیا له لارې هم روسیا تهدیدېدای شي او هم چین تهدیدېدای شي. زه فکر کوم چې روسان او چینایان دوی دواړه، حتی هندیان، دغه همکارۍ پر دوام باندې لکه چې کابل
بله. من نه فقط استاد پلانډ ټکو کې راته وای دغه د کندوز په اړه دوی ویل چې په نور ولایتونو کې دغه وضعیت د زغملو وړ نه دی. دوی باید مخکې له مخکې څه پیشګیرانه اقدامات وکړي چې دغه وضعیت بلاخره رامنځته نشي، مخکې له دې چې داسې خبرې وکړي چې د منلو وړ نه دی داسې وضعیت. لانډ ټکو،
زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت باید خپل تیروتنو د کندوز په ارتباط خلکو سره د خپل تیروتنو شریک کړي. هغه اقدامات په هغه صورت کېدای شي چې په افغانستان کې هغه لوړ ظرفیتونه چې پوځي ظرفیتونه دي هغه باید دقیق ډول مدیریت شي او په یو سړي استقامت حمایه مخته ولاړ شي او د خلکو په اصطلاح ملاتړ د مسلحو قوتو سره باید غښتلی شي او دولت هم د قوتونو ته ډېره پاملرنه
وکړي. ډېره زیاته مننه استاد کورودن. و موردل چې د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وویل چې د امریکا د حضور له دوامه ستاینه د افغان حکومت د دې لپاره ښه ده چې دوی مخکې له دوی سره ستراتیژیک تړون درلود او د سیمې هیوادونه هم باید له دغه اقدامه خوښي وښي او همدارز د پوځیانو په ملاتړ او تجهیز باندې ټینګار وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 3015 باندې اوري د بي سرحد ډاکټرانو مشر وایي د هغې هوایي حملې څرنګوالي ته په پام سره چې امریکایي ځواکونو په کندوز کې د دوی پر روغتون وکړه هغه یوه تیروتنه نه وه او باید دا پیښه د جنګي جرمونو له پلوه وڅیړل شي په دغه حمله کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې وشوه د بي سرحد ډاکټرانو د 12 کارکوونکو په ګډون 2 کسان وژل شول امریکا ولسمشر د دې حملې له امله له دغې مرستندوی ټولنې بخښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کماندان هم هغه یو تیروتنه بللی او په دې اړه څرنه کوي تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې
د بی پولی ډاکټرانو لوی مشر کریستوفر استاکس وای په کندوز کې دوی پر روختون دي حمله پراخوالی او دقیق وی جاړی ته په پام سره د امریکا د پاوز پر هغه ادعا شک کیږي چې ویلی دي دغه بمبارد په تیروتنه شوی دی د بي سرحد ډاکټرانو مشر چې د جمعې په ورځ په کندوز کې خپل ویجاړ شوی روغتون کتنه وکړه له اسوشټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه حمله چې د اکتوبر د میاشتې په 3 نیټه وشوه او د بي سرحد ډاکټرانو د 12 کارکونکو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول باید د جنگي جرم په توګه وڅېړل شي امریکایي ځواکونو پر دغه روغتون هغه مهال حمله وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو وسلوالو طالبانو د کندوز ښار له دغې حملې څه کم یوه اونۍ مخکې له دغې پیښې څه کم یوه اونۍ مخکې نیولی وو د اسوشیټد پرس خبري آژانس په وینا د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د امریکا پوځي سلاکارانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه حملې له امله دغه مرستندوی ټولنې بخښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کمپل هغه یو تیروتنه بللې او ویلې دي چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه د هوایي بمبارد غوښتنه کړې وه خو په دې اړه چې څه پیښ شول او چا دغه حملې ته اجازه ورکړه زیات جزئیات نه دي ورکړي د امریکا پوځ په دې اړه څېړنه کوي چې ابتدایي نتیجه به ښایي په راتلونکو ورځو کې څرګنده شي د بي سرحد ډاکټرانو مشر چې د سوځول شوی روغتون په انګړ کې ولاړ و اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل که څه هم موږ ټول لازم معلومات د جګړې ښکېل خواو ته ورکړي وو او هم مو د روغتون د دقیق موقعیت ورته ښودلی و خو پر هغه له مخې او شا پر لپسې بریدونه وشول چې په نتیجه کې یې ډېره ورانی رامنځته شوه ښاغلی ستاک زیاته کړه د بمبارد پراخوالی او دقیق ویجاړۍ دا نه ښیي چې هغه به په تیروتنه شوی وي د هغه په وینا د افغان امریکایي او ناتو چارواکو څخه د پر لپسې تماسونو سره سره چې بمباري ودروي پر روغتون څه باندې یو ساعت بمباردو شو د بي سرحد ډاکټرانو لوی مشر وایي د دغې پیښې په اړه باید یو خپلواک څېړنه وشي هغه اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې دغه مرستندویه ټولنه د یو روښانه وضاحت غوښتونکي ځکه ده چې ټول علایم او شواهد دې څرګندونه کوي چې له نړیوال بشري قانون څخه جدي سرغړونه شوې او هغه جنګي جنایت ګڼل کیږي افغان چارواکو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه د څېړنې بشپړېدو ته انتظار باسي د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې افغان حکومت دغه پیښې په اړه د امریکا د پوز او هم د ناتو او افغان پر ګډو څېړنو چې ترسره کوي باور لري د بي سرحد ډاکټرانو ټولنې هغه اداوي چې وایي په روغتون کې طالبانو سنګر نیولی او په کلک رد کړی دي د دغې ټولنې لوی مشر یو ځل بیا پر دې خبرې تاکید وکړ چې روغتون ته یې وسلوال طالبان نه و ننوتلي او خپلو کارکوونکو او ساتونکو ورته ویلي دي چې د جګړې په مهال دوی پر روغتون ښه کنټرول لاره ښاغلی ستاک وویل چې د دغې پیښې په مهال د دغې مرستندویې ټولنې اویا کارکوونکي او لسلو زیات ناروغان د روغتون دننهول د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت موندلې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري چې خپل څېړنه پیل کړي په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو ترواګیاست د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک کړی دی د وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه تفاهم لیک د دفاع د سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی او د چین د لوی درستیز د مرستیال ترمنځ لاسلیک شوی دی که څه هم دغه تفاهم لیک په اړه جزئیات نه دي خبره شوې خو د ولسي جرګې غړي او یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د چین همکاري ګټوره بولي قاسم سولمل د دفاع د سرپرست وزیر د سفر سره لای او پاړې ریپورت راکوي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتوالی په کور دننه او د سیمې په کچه اندېښنې رامنځته کړې، افغان دولت هڅې تیزې کړې څو له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د همدې هڅو په لړ کې د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په شپږمه غونډه کې د ګډون په خاطر په وروستۍ کې چین ته تللی و، دغه هېواد د لوی درسي اسلام رستیال سره د افغانستان او چین د دفاع وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې په خپلې سوي خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي خبر سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له چین سره دا ډول تړونونه به دا امکان زیات کړي چې پر پاکستان سیمه ایز فشارونه زیات سي.
اینا از تاریخ تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا بکنه.
شغل قیصری وی دوی باید لدغه هوکرلیک سره پر پاکستان فشار راولی چې په افغانستان کې جګړه ته دوام ورنکړي. پرته لدینو کوم فشار چې اوس پاکستان پر افغانستان راوستي، داسې تفاهم لیکونه به کوم ځای ونه نیسي. د سیمیزو همکاریو د راجلبولو د هڅو په لړ کې له دې مخکې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود، څو د غیوات په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره همکاري وکړي. روسیا په ورته وخت کې د یو افغاني پارلماني پلاوی کوربه هم ده، څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو وژغېږي. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانو ناخوالو د لمنځه وړلو لپاره د چین پر همکارۍ ټینګار کوي. وایي چې دا هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د پراخ نفوذ خاوند دی. یو له همدغو کارپوهانو څخه زلمی وردګ دی، دی له چین سره د افغان حکومت د پوځي تفاهم لیکونو نتیجې ته خوشبیني څرګندوي.
د دې لپاره چې پاکستان د چین سره د اقتصادي ډېرې ژورې اړیکې لري، هم د بل خانه ګاونډی ملک دی چې هم د افغانستان سره ګاونډی دی، هم د پاکستان سره بالکل د مثبت تاثیر لري.
د چارو کارپوهانو او عام خلک هم د حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې له روانو ناخوالو سره د مبارزې غوره لاره د سیمې په کچه د اجماع جوړول دي. دوی وایي که سیمه ییز هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي، نو د افغانستان له نامنوی به دوی هم خوندي پاتې نه سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په دولسه شپږنوي منځنۍ څپه او افم سلاشر پنځه باندې ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه کې او همدارس خبرونه په facebook.com/ازادي راډیو کې کتلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم وګړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر یې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا حضور په افغانستان کې ډیر مهم او ضروری دی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیدونکې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور د افغانانو په ګټه غني او لدې پریکړې هر کله کوي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې اړتیا ده چې بهرنی ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. د ګرشکول سوالي اوسیدونکو عبد الله په دې اړه وویل
چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې نوی او مشه تجهیز نه کوي، زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کوي، نو موږ به ډیر ستونزې سره مخامخ شو. تاسو ګوري دغه د دوز سکوتیا و بیلګه دغه چې امریکایان دلته پاتې سول، خو په امریکایانو باندې هم باید افغان دولت دغه شرط کشیر دي چې د دوی اوایز وکونه د دوی اردو د شته جهیز کې او په پښو باندې ودروي.
د خبرې په تاسو هلکه مطرح کیږي چې د تیرې اونۍ د پنځم به په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم 15,000 عسكر په افغانستان کې پاتې شي. لبلې خو د بغلان یو شمېر اوسیدونکو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور څخه هر کله کوي. نصرت الله او نسیمه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث
کچیری د امریکا نظامی حضور په افغانستان کې د ثبات او امنیت د تامین سبب شي او دوی په افغانستان کې د پاکستان د مداخله مخه ونیسي، دا مهمه پریکړه ده. خو کچیری په افغانستان کې ثبات را نشي، دا دوی حضور به بی ګټي وي.
اگر حضور د امریکا نه وي، افغانستان طالب کډ ورک کړدان پات نیروی امریکایي بشه
د افغانستان قوت پېښته شي. د پدې حال کې د ولس مشر غنی هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا کله ورسه پریکړې هر کله وکړ. خغلی غنی ویلی دغه پریکړه مرسته کوي چې افغان حکومت د تیرې یوې لسیزې لاسره وړنې خوندې کړي. په همدې حال کې د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي په هغه صورت کې چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تجهیزولو لپاره کار وکړي، دا پریکړه ګټه ورده. دوی وایي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ګټو لپاره پاتې وي، نو د حضور به د افغانانو په ګټه نه وي. حسن خطاب او صدیق الله په دې اړه وویل
ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان به خصوص ایالات
ایالات متحده امریکا
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام په ځانګړي ډول د امریکا حضور کا د افغان ځواکونو تجهیز او مرستې لپاره بي ګټور اقدام دی کنه نو د حضور به بي ګټي بي د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو خواله پدې کې دي چې افغان ځواکونه تجهیز کړي او سارتیا چې افغان ځواکونه لري هغه د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکړي
لبل خو یو شمیر کارپوهان په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور غټور غني او وای ک په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور نوي د بعد افغانستان د تجزیه سبب شي په ننګرهار کې مشت د چارو سیرون کې محمد انور سلطانی په دغه آزادۍ رادیو ته وویل
دا د افغانستان د پاره د پی پی وی د شرایطو کې چې افغانستان په یو نه اعلان شوی جګړه کې د پاکستان له خوا پروت دی دا یو خاص ضرورت او د افغانستان د خلکو لپاره چې دا نظامي لګ تقوی شي سپورټ شي حمایت شي او وردی تکمیل شي تعلیم تربیه وګوري نو دا وته ابي حیات غوند دی
اوس مهال په افغانستان کې د امریکا 9800 سرتیری میشت چې په کابل بګرام جلال آباد او کندهار کې حضور لري یو شمیر افغان کارپوهان او عام کړي وای چې په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په کتو امریکا باید په افغانستان کې د یو یوګدي مودې لپاره پاتې شي د دې سره بیا یو شمیر کسان وو د نظر خوندانو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا یو نیم لک عسكر او امنیت چنګ نه کړ نو 15 نیم زره عسكر به هم کومه ځنګړې لسروډنه ونه لري
وخت په افغانستان کې څلور بجې او د شتخ کې دی لمړی لند خبرونه چې صالح محمد صالح دراوروي او بیا ورسته د سپورتس نړۍ خبرونه مهروي
د ملي امنیت عمومي ریاست وې په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ډلې دوه مهم قومندانان نیولې دي افغان ولسمشر د جنوبي ولایتونو لوالیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس دلاري په دغو ولایتونو کې د شې حکومتوالي او امنیتي وضعیت په اړه خبري وکړه د حکومت اجرائیه رئیس ډاډ ورکړ چې افغانستان له امنیتي پلوه له سقوط سره نه دی مخامخ د فاریاب سیمه ایز چارواکو د غورماچ ولسوالی پر ودانی د وسلوالو طالبانو حمله تایید کړه خو وایي چې وسلوال مخالفان د ودانی تر سوځولو وروسته بیرته تشدیدلی دي ترکی له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک شاوخوا 50 کسان نیولې دي د روسي دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 9 دیش الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو 50 اهداف یې وشتلې دي په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي د 2014 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پال ورسمشر محمد مرسی له وخت څخه لري کړ په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښ ویل شوی په سوریه کې ایرانی پوځیان حضور لري له سوریه څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان له دوه نورو جنگیالیو سره وژل شوی دی او د جرمني صدر اعظم انګل امریکل نن ترکی ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبري وکړي
د اسلام پر نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي اړو څخوري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوي له ټیم سره نن خبره دوهمه یا ورځنی 25 اوره لوبه کوي دغه لوبه اوس مهال روانه ده د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل دوی له زیمبابوي سره د جمعې ورځې د لومړی لوبي تیروتنې چړلې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې پر ورځ زیمبابوي ټیم ته لوبه یو د اتو پر وړاندې بایللې ده تکل چوی چې د افغانستان د فوتبال د غوړ لیگ د څلورم دور اتل د سپینغر بازانو ټیم د بنگلاديش د شیخ کامل جام سیالوي کې ګډون وکړي د افغانستان د فوتبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول علي کاظمی آزادۍ راټول چې په دې جام کې د جنوبي اسیا 15 کلبونه برخه لري چې بنگلاديش افغانستان پاکستان هند او سریلانکا پکې شامل دي د ویل دغه سالي د بنگلاديش د چټاګون شار په 10000 نفره لوبغالي کې تر سره کیږي د سپینغر بازانو ټیم د دې سیالیو الف گروپ کې د بنگلاديش ټیم او سپورټیک هین سولیداس سی سریلانکا سره سیالي کوي د سیالي د اکتوبر په 10 نیټه پیل کیږي چې د سپینغار بازان ټیم به په همدې نیټه کې خپل لومړی سیالي د هند کلکتې د محمدان لټیم سره تر سره کړي د سیالي لاس ورځي دوام کوي د اسپانیا د لالیګا لیګ د سیالیو په دوام د بارسلونا ټیم وتاولې چې د رای واګا ټیم ته 5-2 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم د دغې لوبې په ګټلو سره د ریال مادرید ترڅنګ 48 امتیازه ترلاسه کړل. د بارسلونا د ټیم لوبغاړي نیما او سوریز ګولونه وهل او د رای واګان دروازه یې ور ماته کړه. د نیما د څلورو ګولونو په وهلو سره د رونالدو او بنزیما په پرتله دوه ګولونه زیات کړل او د جدول په سر کې راغی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له پاکستان سره د ابچا د قرارداد لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د دې خونې مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی. د غوښتنه وروسته له هغې مطرح کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان دا رپورټ جوړ کړی.
د سوداګرۍ او ترانسپورټي ستونزو زیاتوالی په اپتا تړون کې د ذکر شوې مادونه مراتول د دې سبب شوی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له پاکستان سره د دې تړون د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې دا قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی او افغان حکومت باید له سره ور باندې اکتنه وکړي. ښاغلی الکوزی وویل چې د دې قرارداد له مخې افغانستان ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي.
د اپتا موضوع یوه جدي ستونزه ده. زه په اول کې هم د دې تړون د لاسلیک کېدو مخالف وم، خو دا تړون د امریکا لخوا په افغانستان او پاکستان تحمیل شو. په تړون کې یوازې پاکستان ته امتیاز ورکړل شوی چې منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي. د قرارداد له مخې واګه باید افغان سوداګرو ته په واک کې ورکړل شوی وای چې هندوستان سره سوداګري وکړي. چې داسې ونه سول نو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې په دې مسلې له سره کتنه وکړي.
د اپتا ترانزیتي او سوداګریز قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې پاکستان ته امتیاز ورکړل شوی چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا سره سوداګري وکړي. په همدې تړون کې افغانستان ته اجازه ورکړل شوی چې خپل سوداګریز مالونه د واګې بندر له لارې هند ته انتقال کړي، خو افغانستان اجازه نه لري چې خپل سوداګریز مالونه په مستقیمه توګه هند ته ولېږدوي. د اپتا تړون د لغوه کېدو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي ستونزې زیاتې شوي او دا مهال د پاکستان لخوا د افغانستان د صادراتو 300 لارې لیوي ونی را پدې خو په تورخم بندر کې درول شوي دي. د باربري وسایتو د مالکانو ټولنې مسولین له پاکستان سره په بندر کې د ستونزو خبره کوي او وایي چې د پاکستان سفارت لخوا یاد هیواد ته د وسایتو د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې غړي درانای وایي
که اجازه رانه کړو موږ خپل ترانسپورت به دغه ودرو مجبوري نه ده. حساب کولو ته مجبور یو چې حساب پختنی وانه ورې دل شي حساب کوو خپل موټر ودرو.
د دې دا پاړه چې د پاکستان سفارت د باربري وسایتو مالکانو ته د تګ اجازه پر اختیار هم نه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د دې دا په حق له د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راوخلو خو بریالي نسو. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونو اړیکو د دواړو هیوادونو په سوداګریزو چارو هم اثر کړی. د دوی په باور د پاکستان له لوري د افغانستان د صادراتو بندیدل کېدای سي چې افغانستان ته لوی اقتصادي ټکان ورکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل له لنډې د میورسته د سیمې او نړۍ څو راپورونه درته خبرو.
ازادي رادیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم نن ترکیه ته ځي چې له هغه هیواد اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو له ترکیه چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني چې تر اوسه ډیرو دغه کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خوره کې ځای ورکړي، هیله مننه چې ترکیه د دغه بهیر چې په اروپا کې اختلافات راپورته کړي مخاوني سي. خو ترکیه وايي په خپل خوره کې د منځنۍ ختیځ جګړه ځپلي په میلیونو کډوال منلي، خو نړیوالې ټولنې په تیره بیا اروپایي اتحادیه ورسره لازم مرسته نه ده شوې. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ترکیه استانبول ښار ته ځي چې دا یقیني کړي چې ترکیه به اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي. مرکل چې د کډوالو د بحران له امله د خپل ګوند په ګډون له مختلفو لورو تر سخت فشار لاندې د غواړي هغه تړون محکم کړي چې ترکیه د اروپایي اتحادیې د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته لاړ شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې که څه هم جرمني هیله منه ده چې روان کال به له اتو لکونه تر یو میلیون پورې کډوال د هیواد ته ورشي، خو مرکل هغو فشارونو ته چې جرمني د خپلې پولې ټینګې کړي او له اتریش څخه ورتلونکي کډوال د بیرته هغه هیواد ته واستوي غاړه نه ده ایښې. مرکل استانبول ته په تګ سره چې د ترکیې پارلماني انتخاباتو ته دوې اونۍ پاتې دي، د دې خطر زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به له دغه سفر څخه د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه پورته کړي. ایکن دلګوس چې په ترکیه کې زیږیدلی او اوس د جرمني د پارلمان غړی دی، وایي مرکل د مرستې په هیله ترکیې ته ځي او اردوغان په دې پوه دی او له دغه فرصته د ځان او خپل ګوند په ګټه کار اخلي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د ترکانو یا هغوی چې په خټه ترکیې دي شمیر 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. ترکیه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې غړي شي، خو په دې اتحادیه کې د ترکیې له غړیتوب سره یو شمیر اروپایي سیاستوال مخالف دي. دوی وایي په ترکیه کې ډیموکراسي کمزورې ده او د بشر حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. مرکل هم یو له دغو سیاستوالو ده چې څه موده مخکې په خپل دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مرکل له څرګندونو وروسته تېره اونۍ اروپایي اتحادیې ترکیې ته یو عملي پلان وړاندې کړ. په دغه پلان کې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه د خبرو د بیا پیلېدو او مرستو په ګډون دغه اتحادیې ته د ترکیې وګړو پر سفر د ویزې د لرې کولو احتمال هم شامل دی. د دغه پلان په بدل کې بیا له ترکیې غوښتل کېږي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، هغه چې مرکل له تاریخي پلوه یوه ازموینه بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دغه پلان تر اوسه بشپړ نه دی او دا به اشتباه وي چې داسې وانګیرل شي چې ترکیه په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو لپاره د مالی مشخصې مرستې غوښتنه کوي. اردوغان او د هغه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې د نومبر په لومړۍ نیټه عمومي انتخابات په مخ کې لري، غواړي له دې ډډه وکړي چې ګواکې دوی د مرستې په خاطر ځان پر اروپایانو پلورلی دی. هغه غواړي له دې فرصته پر اروپا او مرکل له خپل نفوذ ښودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ترکیې ولسمشر د جمعې په ورځ اروپایي اتحادیه انتورنه کړه چې د ترکیې د غړیتوب پر سر خبرو کې رښتینې نه ده. د رویترز په وینا دې حقیقت ته په پام سره چې اردوغان او مرکل دواړه په دې پوه دي چې ترکیه ښایي په نږدې راتلونکي کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه نه شي کړی، خو دواړه مشران د یکشنبې د ورځې له خبرو یو څه لاسته راوړي. مرکل غواړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې د عملي پلان لپاره د ترکیې ژمنه یقیني کړي او په کور دننه هم د هغې د خپل ګوند په ګډون فشارونه کم کړي.
د افغانستان د نورمال سټانډرډ اداروي په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې په سلګونه معیاري سټانډرډونه جوړ کړي دي. د دې ادارې چارواکو د یک شنبې پر ورځ د نورمال سټانډرډ نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې ویل دا سټانډرډونه د وارداتي صادراتي ساختماني چارو درملو چاپیریال ساتنې او داسې نورو موادو د کیفیت درځونې په برخو کې پلي کیږي. د خان محمد سیند د همدغه راپور په خبرېدو سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. لږ وروسته د ورکو شوې ځانو خبرونه مه هېروئ.
که څه هم د افغانستان د نورم او سټانډرډ ملي اداره د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره د کوډونو او سټانډرډونو د جوړولو خبري کوي، خو په هیواد کې د نن لا هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو، درملو او نفتي موادو پر کیفیت انتقادونه کیږي. د نورم او سټانډرډ د ادارې چارواکو د یک شنبې په ورځ د نورم او سټانډرډ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې له 1386 لمریز کال یا د دې ادارې له جوړېدو راهیسې توانېدلې چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره په سلګونو کوډونه او سټانډرډونه جوړ او پلي کړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل وویل
تا الهال به تعداد 471 سټانډرډ ملي
تر اوسه 400 ملي سټانډرډونه د خوراکي موادو، درملو، ساختماني، ارایشي موادو او داسې نورو لپاره جوړ شوي. همدارنګه ګڼ شمېر سټانډرډونه دولتي ادارو ته سپارل شوي دي.
دغه هم وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي چې په سرحدونو کې د وارداتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره پر شته لابراتوارونو سربیره نور پرمختللي وسایل هم برابر کړي. دا اداره وایي د سټانډرډونو پلي کول کولی شي چې د هیواد محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته په اسانۍ سره په بهرنۍ مارکیټونو کې مشتریان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک هیواد ته د بې کیفیته خوراکي، برېښنایي او ساختماني موادو، درملو، نفتو، ګازو، کالیو او داسې نورو له واردولو څخه شکایت کوي. خلک دا هم وایي هیواد ته د بې کیفیته موادو واردول نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي، بلکې د ډول ډول ناروغیو سبب هم ګرځي. په جوړه غونډه کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د نورم او سټانډرډ د ادارې فعالیتونه وستایل خو کافي ونه ګڼل. د وویل پکار ده چې په دې برخه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او متخصصینو یوه ګډه عالي شورا فعاله شي، څو سټنډرډونه او د هغو پلي کېدل وساري.
ما به یې دوه لارې انتخاب کړې، یا یې که خود حکومت بتانه سره
موږ د دې لپاره دوه لارې انتخاب کړې دي، یا دا چې دولت په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي ځکه چې د خلکو ژوند مهم دی، او یا دا چې د سټنډرډ لپاره یو ملي عالي شورا دې جوړ شي چې سټنډرډ وساري. په دې موضوع به د وزیرانو شورا بحث وکړي او یو به پکې انتخاب کړي.
کارپوهان د سټنډرډونو جوړول او د هغو پلي کول د اقتصادي او تجارتي پراختیا مهم لامل ګڼي او تاکید کوي چې خصوصي سکتور چې نن سبا د وارداتو او صادراتو ډېره برخه ورپورې اړه لري، د جوړو سټنډرډونو پلي کېدو ته پام وکړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې نیکه مرغه داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي کوم چې پیدا شوي دي. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. تاسې کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1314 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولیږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. زه امان الله امیرزای یم. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبر کړو کوم چې دوه ورونو له هلمند موږ ته را لېږلي دي. لومړنی پیغام نور خالد له هلمند را لېږلی دی او وایي چې د یو ماشوم په اکله چې ګونګی دی معلومات لري. دوهم پیغام یو بل ورور له هلمند را لېږلی دی او ویلي دي چې د نجیب په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، نور خالد یم د هلمند ولایت د موسی خان ولسوالۍ نه. دلته یو هلک ده د 12 کلو عمر لري، په تن باندې سپینې جامې دي، په ژبه ګونګ ده. که د هر چا ورک وي په لاندې نمبر دې اړیکه ونیسي: 0 8 4 9 4 8 4 4 4. ستاسو نه یوه دنیا مننه. خدای په امان.
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تریخ نور د کلي ته خبره کوم. دلته یو هلک د نجیب په نامه د سنګین د مور و پلار یې مین پورته کړي چې یار دار چشناسه دی. دغه زما لمبر دی 0 8 4 2 9 9 3 5 1. سلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه. تاسیز مغاقل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دورو کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. آزادی رادیو ده سهار لونه ده مخام تر و بنجو پوری خپرونی لری. گران دوستان و رازی چه وز سهار تلیفونی پیغمونه و رو پا کمو که چه تاسیخ پا لبرک شوی عزیزان او دوستان نتوی.
سلام علیکم ولایت سری پول رسولی ده سن خلام آزان گولی. مای او رو غرب جمی خانگول ده. نپلادم یا لفامد نیکنی متاج محمد ده. مشغول نمی رستان ده بارده ده اختایده ده گل محمد ده زیون نمی یک محمد ده. کارچات معلوماتی پا دان تلیفون دیش میره زنگ سپر و سپر سلور. دو سلویش پینزلس نویشت. سپر و سپر سلور دو سلویش پینزلس نویشت. و سلام و اکرام.
اوری السلام علیکم. زال علی ده سپن با دک ده ولسوالی ده کمیاد ده ولایت نخبر که والا. ده کسی ده سینه فکر. مجیو عجز دی ده من پنامه ده خون پنامه دی ده وکاله ترنسیرش دی ورکسوی ده مروپ جنگی. نو که ار چاعت معلوماتی ده پلار نومی لالی اکا دی ده مشهر نومی بسیر دی ده کشهر نومی محمد نبی دی که ار چاعت معلوماتی برو را ده غشمیه دی متو معلومات را که سی پر آیا انزا کیا یوسف دردیش او دولس بیر منا اسلام علیکم.
څوار له سکولو لک ده له څومره راش نظر کده نو کله چې سر معلومات انسان شي نمبر کوم په دوش مراد د ما سره زنګ وي زګیله ولایت ته تغیر نو مکو له د سوالې ته تغیر څوار له سټینګو له سکولو ده چې د بوندای ده د خي خواته دی ان شاء الله تاسو ته زمي کی مشکار ته معلومات شي دې سرګردانه یم ما ته ټلیفون وکړي ان شاء الله شي نمبر سیږي نو د پیغام دین دا شنه داد ماش مرا د سیر پر وا کپر چلو ات چیزه نه ات چیزه نه داد ماش مرا د سیر پر وا کپر چلو ات چیزه ری ات چیزه نه اواری بگه اقرار کن سیر پر وا کپر چلو ات چیزه ری ات چیزه نه داد ماش مرا د
باندغه رحمان د بابو جی زوی د بالا مرغاب د ولسوالۍ خبري کوم د نری ساره د کلی وشدونکو یم چې چا د برات فاته پلاس راکړل لزر افغاني شرینی لري فارم انتقال کی د 15 کال کیږي نه درکه دی 15 کال کیږي نه درکه دی ز تاجدین خبري کوم کار چا د فاته پلاس راکړل لزر افغاني شرینی لري والسلام.
انا محمد د کندهار ولایت جوړي ولسوالۍ د نلغان د کلی سره تاسو په تما اسکم مړو د اقاضي په نامه درامت الله راجیش راجیش کار کوي چې ورو کوي اته د کمال ماته مرته په دا شنه زنګوي پر اته بیا د شپې ته د نړۍ د ریښتا نیو یو ور به شنه راو سپر اته بیا د شپې ته د نړۍ د ریښتا نیو درامت الله نیمه د کندهار ولایت جوړې د پرې د لغام کلی دی مننه سلام
ما یو سلام د نور د درنه سپور سوي به او د نادرکه د کتب دغه شماره کداکه دغه شماره زنګ سپور سپور درې څلور د شپږ و پیا شماره زنګ وای.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
السلام علیکم ادریس روزګان ولایت دراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو د کاغذ سمات بل ابزي د جرس کار کې چې ورکتي کار چا پیدا کړی دغه نمبر دی سپر بیا د څنګه کلاس یو څلی یو څه. السلام علیکم.
السلام علیکم اسلام د کتن ولایت مینا پیغام پر انځم ما یو ورور چې د اسمت په نامه د څنګه کال کې چې دی ورکسو دی او ماره ټلیفون سره دا غدا چې د زما ژغاوري سپر و سپر تلور تلور سپر تلور څنګه اته درې. السلام علیکم.
اوري السلام علیکم. زل علي ملنګ د ستنبول دښت ورسولي د کندهار د ولایت څخه خبره کوم د فکری د کلیسه زما یو اجر دی د ملا پیغمبر خون په نامه تقریبا وکاله کیر چې نظر راکسوي دي هغه م طالبان سره په جنگو کې معروف په سیمه کې په کوم سلطان زید دي نو د پلار نوم یې لالی اکا او دغه د ورور نوم یې مشر نوم یې بشیر دي د کشر نوم یې محمد نبی دي د ملاودي ولی د کلي دي که اب چاته معلومات چې ورور چې په دا نمبر زما سره اړیکه ونیسي چې پر اویا پنځه اتیا یو سلو درې دېرش دولس یو وار به بیا تکرار کړم صفر اویا پنځه اتیا یو سلو درې دېرش دولس که هر چاته معلومات چې په دغه اړیکې زما سره زما سره معلومات ونیسي. بلې سلام علیکم زه د کندهار ولایت تجارتي د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو د ماما زوی د ګل مرکا زوی دی تو د تور میچ کیږي نه درکه دی د میوان پولیسوالۍ کې کاسه کې یا معلومات لري یا د غلري په دغه شمېره زما ته اړیکه ونه سي صفر اویا شپږ پنځوس اته سوه دوه ویشت پنځه شپېته وسلام. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم زما یو ورور دی چې عبدالصمد نومیږي د عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی دا یو اته ورځې کېږي د کندهار ولایت د کابل د دروازې څخه ندرکه سوی دی هر مسلمان ورور کته په اړه معلومات لري یا دی په خپل دغه اعلان اوري پر دې شماره دې زنګ ووي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا د ټلیفون شماره یو اړ بیا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري او یا دی خپل دغه اعلان اوري په دغه شماره دې زنګ ووي ډېر باندې شماره. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زه ایرمن جزاجی ټول سوالی درم سره د لکې څخه خبر کوم ایمان نصر احمد دی ما خوري حاضرګاری نیمه زه د نن کال کې چې په جنګرایا کا زوري په چیرې دې ما زه په خپل اړیا او یا د پاتې یو څه معلومات لري نو شې ما سره د نمبر تماس ونیسي چې تر اجا اته پاس درې چتر اته ثور هو دا زما نمبر دی یو لک ازاري ځای ورو سلام علیکم خلاصو
بله زه محمد د کندهار ولایت تشاولکور ولسوالۍ ستاسو سره نه دا کار زیدي اسماعیل په نامه هر چا ته معلومات کیږي د دوه کاله کیږي چې ورک شوی دي هر چا ته معلومات وي ما سره یو ټلیفون په شمېره تماس وکړي سر اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم سر اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت.
السلام علیکم زه خان محمد من ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې زما یو اکا دی د نور علي په نامه باندې دا تقریبا پنځه لس کاله کېږي چې نظره کړی د ده په اکله که څوک معلومات لري یا د خپل زما غږ وي موږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش شماره یې بیا تکرار صفر اووه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش لس زره افغانۍ جایزه لري وسلام. السلام علیکم زما نوم حفیظ محمد دی ما یو کشر ورور دی د احمد په نامه سره ورک شوی دی د دې شنبې ورځې راهیسې د څوارلس کالو دی کار چا تکړی وی د کار معلومات راکې پر نمبر څنګه راو چې پر ورته و نیوی نو نه پلیر وی
زه ز اصله د شهابلولانه ځان د سوالي ز خبرې ز کوم ما یو کا ورک پېښه شانوان مې د دوه کال پیر دره ځا چې افته په دې دغه مراده زنګ وې سفاره یا تر چا تر یا دوه سو یو سلام.
ماما دی څلور کاله کې چورک دی بسم الله په نامه دی عبدالله جوړور دی دا د خیر د تاسو مېرمن مات څنګه راوي صفر واسو یو ګر اتایا صفر شپږ.
السلام علیکم زه محمد عالم خبره کوم زما یو وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي چې ورک دی موږ د په باره کې هیڅ معلومات نه لرو که چاته د په باره کې معلومات وي که ټلیفون نمبر دغه دی صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شماره بیا تکراروم
صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. زه محمد عالم افغان، السلام علیکم. وخت ونیسم.
سلام علیکم، زه نصیر احمد د فراد ولایت بلغ دولسوالۍ د درائی د منطقې څخه خبره کوم. د اختر محمد په نام باندې زما یو خوریی دی، دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. یو ساعت لوېدلی و، د اعصابو ټکر ورپېښ شوی. که څه دلته یې دوکان کوه، اوس یې دوکان هم تړلی، دا دوه کاله کېږي نادرکه دی. که چاته د اختر محمد په فتح باندې معلومات وي، کولای شي چې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه یوولس شپاړس سوارلس یو پنځوس.
دا زما نوم شیر احمد دی، د کندهار ولایت خبرې کوم. د زما ماما ورکتوی دی، ایران ته تللی دی، ولس اتلس کاله کېږي هېڅ نه راکې نهسته. زما نمبر دغه دی صفر اویا دوه اویا پنځه نوي څلور سوه نهه څلوېښت. سلام
ولایت ګرمشیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو اکا دی، د نورعلي په نامه باندې، د طالبانو د اول تاریخ وخت کې ورک شوی دی، نادرکه دی. نو هر چاته د ده معلومات یا پته یې، موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهه. صفر اووه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش. صفر اووه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش. لس زره افغانۍ جایزه لري. د عبدالعلي خان اکا زوی دی، د احمدشاه خان پلار.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.